می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشې کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پرېښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نځي دروازه یې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگټن پوسټ لیکلي چې تیره څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون په توشه کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکي توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شوروای په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلی چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمیر خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. برید د خیبر پختونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سوات ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر په 15مه را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلي راما د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې سم نیمایي مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% یې بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهبه صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه وړ مشپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا لویدیزو د لا زیاتو لویدیز څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې سکاتلند ته استول شوی د طب افغان محصلان وایي لزده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي.
I think about getting a specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي چې ټي پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیاوړی کیږي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شمیر 2500 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وایي
مو تو کارګو ونیم چې کوم کار مکردین یک دفعه دود بلند را مو کار کاو یو ور دود پرته شو هلکان ویل چې دود ده نورستان می صاحب بند شو
د نورستان په هنتن محصولانه او سادان د ودانیو له کموالی شکایت کړي
چې نه درسي خو نشته نه ماسیلین لابراتوار لري نه کمپیوټر لیب لري نه انټرنیټ کلب لري
نور راپور نه هم شته د خبرونه په دوهم نیمایي کې د و می ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو اوس هم راځو د دې سات د خبري ټولګي د سر راپورته 1900 افغان جنود اسکاتلند په بیلابلو طبي پانتونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي دوی ویلي چې اسکاتلند ته رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي د طالبانو لخوا پر جنود پانتونو ترتړلو وروسته دا جنې لمړی پاکستان ته لاړې او هلته په میاشتو انتظار وېس چې اسکاتلند ته ولاړ شي سفیر الله سانګزی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی
یو شمیر افغان جنې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې لزده کړو بې برخې وي اوس د اسکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شامل شوي دي دوی هیله ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي معصومه زکی زهرا حسینی فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 جنونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف مؤسسې په مرسته اسکاتلند ته انتقال شوي شل کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبری آژانس ته وویل
آی تھنک اباوت گیټینګ ا سپیشلایزیشن ان سرجری آی وانټ ټو بی ا سرجن بیکاز
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یو دودیزه ټولنه او په موم کې کله چې خزه جراحي ته اړتیا لري که جراحي یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې خزه باید د نارینه لخوا جراحي نشي نو زه فکر کوم چې اسما په هیواد کې د خزینه جراح کېدل هم د ما او هم اسما د ټولنې په ګټه ده
یو نو سمثینګ ویچ کین بینیفیټ مای سلف اند اولسو مای سوسایټی
پینځوشت کلنه فریبا سفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرېنه ښودل شوه هغه وایي بختور ده چې اوس په سکاتلند کې تخصص اخلي
سو دی ډینټ الاو می ټو ګیټ مای سپیشلایزیشن ان افغانستان
هغه ما ته اجازه را نکړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختور خزم چې دلته مو کولای شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپل هیلو ته ورسیږم زه واقعا خوشاله یم
I'm so excited and I'm really happy.
فریبا او نور افغان جونې داسې وخت ته په برخه کې په سکاتلند کې پزدا کړو بوخت شو چې افغانستان وارد مخه په تیرو درې کلونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابر زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت د خزینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا 19 محصلانو چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي لینډا نورګروف بنسټ چې دا 19 نجونې سکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې لینډا نورګروف یو مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسنی حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د یکشنبه په ورځ د ځینو امریکایي رسنۍ په حواله د منیر اکرم له قوله دا خبره کړې نور تفصیل به له حدیث پردې سره واورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکی یووالی به ټي ټي پي د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پي د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت یې باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست رښتینی نه دی.
ټي ټي پي مسله ټي ټي پي د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که سپاه، کلشکر جنګوي دی که سپاه محمد دی که جیش محمد دی، که حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشه کېدی چې په دوه ګوتو لمر ته پټ کې دی. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا پر ضد استفاده ونه شي.
په ایران کې بیا یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. دا وروسته تر دې چې ایرانی چارواکو ویل چې دوی هلته بې قانونه یا بې اسناد افغان کډوال بیرته ستنوي. تفصیل یې له فیروزی عزیزی اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسېدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشری حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شمې په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي راډیو ته وویل،
چې ځان یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سږ کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلې دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړي چې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم و چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او پکې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستنه کړل شي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسيون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسيون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کار هم بیافت نمیشه.
موږ دلته په ډېر ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وګي په یو درسمه پیو اعتراضی راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقوقو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخ ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا نورین په یووالی د غشان ډیپلوماټیکو او حقوقي فشارونو ختمیدلای سي. د خبرګونونو داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تیر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د وامې ورځې خبرونه درته چمتو ده. وړاندې درته د افغانستان راپور نه هم لرو، خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شوي کسانو شمیر 250 تل ور شوی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبه شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ماتو کارګو باندې چې کار مکردین یک دفعه دوده بلند راپ
مو کار کاو یو وار دود پورته شو. هلکان ویل چې دود ده، پونه شو چې د څه شي لوګی ده. وروسته مې سا بند شو، ځان مې له کارګاه لاندې واچو او تر یو ځایه مې ځان ورسوو، خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبه ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسېد او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې، خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لوی کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې لس زره کارګر اوسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غرض بواوري چې په نورستان کې محصلان شکایت کوي چې پانتونې بشپړې ودانې نه لري. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لړو بایو پاړه شکایتونه ورسربلې په ډېرې دودې. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو د ښار خلک هم له دغو خدمتونو راضي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لاده د شاو خوا د ولسیز تیریږي، خو لای هم ګنښ میر کارون کی ل کیفیت خوښ نه دي.
خبرات شبکې ډیر زیات کمزوري دي نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بخي ګران دی او پرموږ باندې ډیر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهیز د افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتلا د انټرنیټ د لوړې بای په اړه هم ورستر بل شکایتونه ډیریږي.
خبراتي شبکې ډیر زیات کمزوري دي نو موږ غواړو چې سمه شبکې نو تر دغه هم نور ته ضرورې کې په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یوه دانه شبکه لرو د افغان بیسیم د نور شبکې نشته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي. وایي چې دا ته په ملارونه وشي نیټ ته تې شي که تیز نه شي بېخي میش ډېر ستونزې دي بېخي نه حل کېږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددلی ستاسو په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمه بندویټ له 15 هیوادونو باندې.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 او میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاونډ او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نه ویني ده او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انتنونه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انتنونه دي په هغه برخه کې د خلکو شمیر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وی چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره گاونډیان ورته مستقیم لاسرسي لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او هم دغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوی. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا پلری پرتو سیمه کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي.
بله،
که هغه انتن 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي هغه به خدمات هم خکېږي، کیفیت هم خکېږي. نو اوس به ان شاء الله چې رو رو زمونږ ټول مخابراتي انتن 4G ته روان دي.
خاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بیسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او حالت یې لاس په کار شوی. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي نو د بل شبکې سیم کارت حالت کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدماتو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدماتو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي. د نورستان پوهنتون محصلان او استادان وایي د ودانۍ نشټوالی غټه ستونزه ده. ورته دوی وایي چې پوهنتون جوړ دی، درسونه پکې شته، خو د زده کړو او د غرض نور اداري چارو لپاره بشپړې ودانۍ نه لري.
د نورستان په هونتون د خون او روزنې په هونځي د پښتو څنګه د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي راډیو ته ویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین او استادان او اداري کارکونکو یو ډول ستونزې غالي
محصلین او استادان او اداري کارکونکو د ډیر ستونزو سره مخامخ دي چې نه درسي خونېشته نه محصلین لابراتوار لري نه کمپیوټر لیب لري نه انټرنیټ کلب لري دې ترڅنګ د څه خوادانی نشته دی چې اداري کارکونکو په خپل اداري جوړی کې دغه پرمخ باندې ویسي او همدارنګ استادان به خپل چارې پرمخ باندې ویسي
نو موړې وای د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم وسانتیو او مناسب چاپیریال نشټوالي د دوی په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده په ویناي د نور ولایتونو په چیر په پارون کې شخصي وداني او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي د نورستان په هونتون چې څه باندې 15 کال وړاندې منزور شوه او فعالیت یې پیل کړې اوس مهال په کې د خوونې روزنې او شریعت په هونځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا شپږ سوه محصلین لوړې زده کړې کوي او سکالې لومړی دوره چې نه شپېته کسانو هم فارغ کړل خو لا هم د ځای نشټوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه څلور کاله له کړاوونو ډکو او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي د یاد پوهنتون د خوون او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
د تعمیر نه موجودیت سره موږ یو سنفونو د سي مشکلاتو سره مخ وو نو دغه سي موږ جدي مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانې نشتون ستونزې مانی خوای په پارون کې د زمکه کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خاند دی د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل
مشکل زمون په پارون کې ته مناسب زمکه نشتون ده کومه مناسب زمکه وینو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده دا خو یې هم د منفعت ځمکه ده دا تکراري ډول سره داسې مناسبې ځمکې وختونه شوی دی مانا چې داسې مناسب ځای پیدا کړه چې واخلو پیسې منظور شوي دي نو امید دی نږدې ورځو کې مشکل زموږ د ځمکې حل شي
د یادونې ده چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوه او په فعالیت پیل کړي لا هم دغه علمي مرکز د خپل ودانۍ څخه بې برخې او محصلین ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ستاسو ل پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم نو د مولا چارواکو د وختنه د پکل کسر سره باید دا مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پینداسي او ډاکټرانو دوته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته دا درې کاله نه دي درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو درې کاله حکومت ور شاته کړو درې کاله به بیرته تعلیم کړي چې شپه کاله سي دا د چا شپه وکړلو ته ورسېدو چا څلورو ته ورسېدو چا پنځوس چاته سي یو کال پاته وو یو کال درې کاله دا تیر شو یو کال به د ده پاته وو یو کال بیا نور وایي سپینځو کلو ته ورسی یو کال په 15 کال بدل شو نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دا ته زر تر زر څو نظر وسی او اجازه ورکړي نور نو پیغام نشرولو نه مننه علامه آباد لره مو ډیر پیغامونه لرو متاسفانه نش نشر کیږي
السلام علیکم زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجان هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخ زیانونه راستلې دي څوک پاملرنه نه کوي ته دغه هیله لره چې د حکومت پام وړوي کینډا وی ډېر ستونزې سره مې مخامخې پکتیکا ولایت پرمل ولسوالۍ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې زه ډېر وخت کې پاکستان کې ومانه او چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 100 افغانۍ باندې شل جی بی و. نو وچ افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 100 افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. په مکرې لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت له خوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشي کې د ورسته پر خزو سربېره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرې پرې خدو تاړي سل شوي او اکثر سلمانۍ د ګیرې لکمولو ډاډه کوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوال ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې یا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په ایران کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان ماشومان میشته. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یو چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې سفیرانو ته یا بهرنیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړله. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شی مذهب صوفیانه ډله ده. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لک تر لګه 21 کسان ټپیان شوي. دا بریدونه وړ مشپه ناوخته شوي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څورونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوته زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو لچلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ لومړنی میلیارډر نه په لومړنی تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې لریکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د سل زره فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د خونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دله لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزه کې د چخرګې د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د چخرګې عامه په هاوې نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه ځای کې د چالتہ د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې و افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې ل دریو میاشتو مخ پر زیاتې دو نامني ملګری ملتونه وایي وروستۍ دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه دیارلس نښتې شوې.
د روسيني دیم کې سرمنشي ملل متحد تر واره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنګوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللي. طالبان ویلي سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دي کارونو کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلاوطني حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به موږ د ان شاء الله د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د فجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼ مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفاتو تازه باسونه چیړلی چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکو ښکاری.
د دویم دورو بریدونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه
د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو وروسته شنون کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردوي چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان له مخې د پولیو واکسین بند شوي وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی دا پا یو میاری نی پاتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان کی دی پا پاکستان کی دی پا بنگلدیش کی دی پا اندونیزیا کی دی او پا سودان کی دی په هغه افریقایي هیوادونو کې دی هغه ځای کې دی چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دی چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تاییدوي چې طالبانو د یوې طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړی او نړیوالې ټولنې ته په دې خبره ټال ورکوي چې ګواکې د نوې طرحې له مخې به واکسین یوازې جوماتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه په کې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بولدک کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې شلو ته رسېدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په هسپانه باندې خپل وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په هسپانه د افغان ملای صاحبانو څخه هم دا رنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واخوم ذاته منحصر کړی دی. لکه تر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصله مکوي، په توای مور کوي، په دغه برخه کې لکه تر لګه ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شتري دا وسره مشورې وکي او دغه برخه لکه تر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي.
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورستر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیر یو میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نه تر 1400 کسانو پورې د کارمندانو مړینه او د کندی کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وي چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغو پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2128 پیښې ثبت کړې دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 8 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 8 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستۍ دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پرې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلای سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبی ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت په شپه کې تلای سوی، په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوي راپور د 50 یا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښې په کابل، 15 د افغانستان لویدیځ، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي. خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه څلور قمندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیارلس ځلې نښتې هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلومات خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمیسی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما شش همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوالو لخوا یو بل ته لرې نګواښونه یو وار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو وار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوی.
یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلاوطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلونکي فنزه ورځي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د آزادۍ ګوند د تبیدی حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ور وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادي په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبعیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی. نه نیمه دفتر د چې په یو غک سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت او زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي موږ یې لزوم دیت بولو. دا کار باید وسی او که دغه امرخین نوی موجوده د خلکو امرایی او امهنګی او سپورت سره ملګری نوی په هغه صورت کې سایه حکومت د هی چا په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډیر لري یو اکثره سیاسي په ډیرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بلخ افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښه شوی پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې لدی ډلې د نړیوال ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د د په وینا یوازې حقيقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده. خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کول تر همازې یو فرضیه کېدای شي. هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبانو باندې ډېر ژر کورنۍ یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د انجونو د خوندې په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خدای هم ویلي چې دا فشار به جنگي نه وي او نه به افغانستان بل جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د انجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړی و اوس ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هیواد د غلط ته زوري. اغه خبرداري ورکړې تر هغه چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونه شي بشري حقوقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي د دې ډلې حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولې چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پی د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هیواد افغانستان کې هم شموله حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغه دواړو پاکستانی سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی خوده.
بهرنۍ سیاست د دوی په واکې، کورنۍ سیاست د دوی په واکې، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورن فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې چې هغه جملې څخه هند دی. بل مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل ستراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلی وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو باسونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 400 نورو د ژوبلېدار راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غډون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدار راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشینونه نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا و چاودې دي او دا ځلې هم لګتر لګه شل کسان وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموش دی خو رسنۍ وی ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوی وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوی. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوې دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلیدو زنګ ټنګولې او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلې دوه اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکي وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې ترسره شوي دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکي سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دا هغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي، ځکه چې د دغه بریدونو په دویمه ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنیو حتی د ټولنیز شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن کړ او د رسنیو په شمولي د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې ترڅو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کونسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بېعزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستان چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړي. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سرخ کته کړي پاکستان نه ترې خوشاله کیږي. خو دا پیښه نه وتی چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته ډیر شمه ناسته کې ګډون کړو خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نشو. بلخوا په ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم لمشر سره د پاړچنار د خلکو پر رویه بحثونه هم تاوده و چې منظور پښتيني د غلطه د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړ او ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتين چې د پښتنو پر ولسوالۍ د ګرځېدو کمپاین روان کړي او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي ل کورمې او تیراولسته پړچینار ته په لار او وزرګونه کسانې بیانات په تمه مګر د پاکستان پاوسته نګدي ځینو قومي مشرانو خپل وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پړچینار ته ورپې نګدي. منظور پښتين ویلي کړ چې یو ځای ته تګ وغوړي پوزونه هم مخ نه شنیول مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه و درېدل او دا ل قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي. البته بیا به هم ورته راشي. لدی په خروسته پټولنیز رسنیو د پړچینار په شمول هغه پښتنو قومي مشران باندې سخت نیوکه پیل شوې چې د پاکستان د پوز نزدېکټ حاصلول لپاره په خپل سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خند ځن جوړي. او او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه ل میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به دا د څو شخصیتونو لګو کلونه کې د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یو تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. که مسر پر نخلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر زر میلیونه او 1 تریلیون زر میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې دغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جنسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندې ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. روسه لاغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو لس کال لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې لامل یې سږ کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فدراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکې کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیره ونۍ له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډېر حیرانوونکې خبرونه وو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو لامل اوس د غیواد کې د یو خره بیا 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړېږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې لامل یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغلنو دا مهال زمبابوي پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سختې نیوکې کړي، خو د زمبابوي حکومت ویلي د غیواد کې د فیلانو شمیر 300,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوي په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار درون شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼونه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل ومو ورځ مه هېروئ.